سهار شپږ بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له همدې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو خپرېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوحې د راروانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورۍ غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2022 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پال د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون پریمینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي. یونیسف پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یوه کال په اوږدو کې له 6,000 ماشومانو سره چې 60% نجونې د مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکی سکنرونو د لګولو طرحې تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیون ډالره کېږي پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلی کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د بارونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوع موادو د قاچاق په مخنیوي کې ډیر مهم بلل کېږي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمته او د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی ال ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه اسرایلی مشرانو ته معلومات ورکړي. قطر له متحدو ایالاتونو او مصر سره په ګډه په غزه کې د داسې یوه اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندېدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشي کول یوه برخه ده. او د اوکراین پارلمان د دریو نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه پرون تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې یرغل دوام لري. دا مسوده ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پارلمان ته د تصویب لپاره استولې وه. په پوځي حکومت کې معمولا ملکي او انکشافي چارې د جګړې له کبله ولاړې وي او پر ځای یې تمرکز پر دفاعي او امنیتي چارو وي. په اوکراین کې د دې قوانینو له مخې اکثر ځوانان او نارینه له هیواده وتلو ته نه پرېښودل کیږي او باید د عسکري خدمت ته چمتو وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال د خپل ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
دغه مو خواسته د خپل اسلام اسلامي امارات ته مو چرته مونږ یو سرپنا جوړ کی ماشومان د مکتب راته جوړ کی چې دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي د خپل خپل مالونه جدادونه سم نه لپاتې دي.
د بلخ سوداګر میرمن شکایت کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د دوی کاروبار به خوانده شوې دی.
په مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته، فقط خواندې کولی شي چې هغه نه خریداري وکړي، چې لږ څه مشکل تر دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی.
نور مطالب هم لرو په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې کډوالۍ پر لیکوالو میرمنو څه اغیز کړی.
هیڅ نو لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوهې د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوي چې په دې لیدنه کې ښاغلي سینرلو اوغلو ډاډ څرګند کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغانستان اړوند مثبتې پریکړې وشي. صفي الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې پر نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو کابل کې دی او له لوړپوړو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. که څه هم ملګرو ملتونو یا ښاغلي اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د ارګ په خبر پاڼه کې د هغه په حواله لیکل شوي چې ډاډمن دی د امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو او همکاریو لیوالتیا لري. هغه د دوهې ناستې ته په اشاره چې تمه ده د فبروري په 13 او 19 و دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشي، ویلي چې د افغانستان په تړاو کې هیڅ پریکړه کیږي. دا چې په دغو پریکړو کې څه شامل دي د طالبانو په اعلامیه کې ترې یادونه نه ده شوې، خو د سینرلی اوغلو په حواله راغلي چې د دوهې له کانفرنس وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت بدلون راشي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا او اروپایي ټولنه له طالبانو سره محتاطانه مختزي. نړیواله ټولنه یوازې د اونۍ 40 میلیونو ډالرو مرسته د ملګرو ملتونو له بشري پروګرامونو سره کوي څو اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. له دې ورهاخوا ګڼې پراختیايي پروژې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تمویلې دي د طالبانو په بیا واکمنېدو بندې شوي. په دې سربیره د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د دوهې تر کانفرنس مخکې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې تمه ده د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې یو وار بیا په دې برخه کې خپل دریځ څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په موجودیت کې د سولې د نوي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. له مولوي کبیر سره د سینرلی اوغلو د لیدنې په تړاو اعلامیه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دغه ورپوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید زینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن ووسی. نه دی ویل شوی چې سینرلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګیدلي او په دې برخه کې اکثر قوانین تر پښو لاندې شوي. له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو غوښتي چې دغه بندیزونه لرې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای له پاکستانه استل شوی افغانان د نوې ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د سازمان په یو ویډیوي بیان کې چې 13 ورځ خبر شوې لري راستنه شوی کډوال چې ډیری په جبري ډول استل شوی د پور په اخستو سره د ژوندې پاتې کېدو لپاره هڅه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه پورز په خپل ایکسپارټ کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او ویل ل پاکستانه استل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه استل شوی دي. WFP زیاته کړي نږدې ټول له پاکستان څخه په زور استل شوی کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغو راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې جون کوي او نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي میرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپنا د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تیروي.
بسیار
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو، موږ کور نه لرو، کالی نه لرو. طبیل کې په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو، باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو، چیکینو. په دې ژمي کې موږ شپه په کمپلو او پلستونو کې چې څومره لرو تیرو.
په لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو ایستل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپنا د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
دغه حکومت ته خواسته د خوار اسلامي اسلامي امارات چې محمد چیرته مونږ ته سرپنا جوړ کړي، ماشومان د مکتب راته جوړ کړي، د خبرو مونږ ته کار ته مینه برابره کړي. دغه ډېر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي، د خبرو خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او دغه راز د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی و. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې د شاوخوا 1500 کډوال هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د پاکستان انتخاباتو ته. سبا د فبروري 8 نیټه ده او په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو د غړو لپاره انتخابات کیږي او نن له انتخاباتو مخکې د چوپتیا ورځ ده. په پاکستان کې داسې مهال انتخابات را روان دي چې په دې هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا پرتله کمزوري ښکاري او دا احتمال شته چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون پر کچه اغیز وکړي. صفی الله سانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې لړۍ ورکولو مخکې نن چوپتیا ده او سبا پنځمه د فبروري په 8 به د پاکستان خلک د دغه هیواد د مرکزی او ایالتي پارلمانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي. د سبا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 1.3 میلیونه څخه زیاتو پاکستانیانو نوملیکنه کړې ده. د پاکستان ملي پارلمان 3 څوکۍ لري، 2 څوکۍ د مستقیمو رایو لارې ټاکل کیږي. د پاکستان د پارلمان په پاتې 10 څوکیو کې 10 څوکۍ د ښځو او 10 څوکۍ د غیر مسلم اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې ټاکنې کیږي چې یو شمېر فعالانو لا لوړاندې دغه ټاکنې نیمګړې بللې دي. د ګالب څېړنیز مرکز هم په یو نوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد پر ټاکنو د پاکستاني وګړو بې باوري ډېره شوې او له لسو څخه 10 پاکستانیان باور نه لري چې ټاکنې دې رښتینې وي. د ګالب راپور له مخې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت له 2013 کال راهیسې خراب شوی دی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې انتخابات کیږي چې په دغه هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا په پرتله کمزوري وو او احتمال شته چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچونه زیات شول. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او د هغه په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هم په انتخاباتو کې له ګډون منع شوی. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ښه انتخاباتي کمپاین وکړ چې نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي، خو د کارپوهانو په اند د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په ګټه کاندیدان او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي استازي به هم په دې ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. د انتخاباتو په ورځ د پاکستان په تیره بیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د ناامنیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او بلوچ بلتون غوښتونکو او د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو یو لړ بریدونه کړي.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له کبله بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او نارینه د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار کولو ته اړ شوي دي. د مؤسسې د یوې څیړنې پایله خپره کړې او پکې لیکلي دي چې دا وضعیت پر ټولنیزو اړیکو، رواني او بدني روغتیا او راتلونکي ته پر هیله مندۍ اغیز کوي. امید زهیرمال د موضوع نور تفصیل اوروي.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په 2020 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بېځایه شوي ماشومان ښځې او سړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایله خپره کړه او په کې یې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوي زلزلو او د 2023 کال له اکتوبر تر ډسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنېدنې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کورني بې ځایه شوي او نیغ په نیغ اغیز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بې ځایه شویو په ګډون اوسمهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغیز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې 45% ښځو او 49% نارینه بې ځایه شوي او هیله درلوده چې راتلونکی کال به یې ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په کور دننه د بې ځایه شویو له ډلې ښځې د لږ مالي عاید له امله په خراب وضعیت کې دي او ډېر لږ یې کولای شي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې د خپل کار له لارې د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د ښځو په ژوند او کار لګېدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دې چارې د کار روزګار او اقتصادي مسایلو ورهاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډېر اغیز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بې ځایه شوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو وی هم موږ سره همکاري نه کوي. خپل ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
لپنشیرا کابل ته راکړه شوی قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو. هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډېر اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخته وړو.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نغدو پیسو مرسته کیږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې نږدې 8 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو.
د بلخ ولایت د ام البلاد په نندارتون کې یو شمیر ګډونوالې سوداګری میرمنې وایي د دوی د تولیداتو د پلور بازار پیکه شوی دی. دوی چې کاری اوبدل، ګنډل او د جامو تولید دی، د خپلو تولیداتو د پلورلو لپاره د زمینی د برابرولو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر سوداګری میرمنې چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ام البلاد په نندارتون کې برخه اخیستې وه، د خپلو توکو د خرڅلاو د بازار له کموالي څخه شکایت کوي. د لاسي صنایعو او نورو کورنیو تولیداتو دغه څلور ورځنی نندارتون د دوشنبې په ورځ د ښځینه او نارینه متشبثینو د اتیا غرفو په درلودو سره پرانیستل شو. نظیفه چې د ښځینه سوداګرو او لاسي صنایعو د تولیدونکو له ډلې ده، ازادي راډیو ته وویل
تجارت خود پیش بردن
موږ نه شو کولای خپل کاروبار پر مخ یوسو. موږ لاسي صنایع، ګندونه، لاس بندونه او غوغوالې لرو. زه له هند او پاکستان څخه کالی را واردوم، خو دلته زموږ لپاره د سوداګرۍ زمينه نه ده برابره. موږ غواړو چې دا ډول لندارتونونه جوړ شي، څو موږ پلور وکړو او خپل لاسي صنایع نړۍ ته ور وپیژنو.
د بلخ ولایت یو بل خزینه سوداګر او لاسي صنایعو تولیدونکو پښتنه افغان چې په دغه نندارتون کې برخه اخیستی ووایي د خزینه سوداګرو برخه ته د نارینه او د ورتلو د بندیز له عمله پلور کم دی.
په مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته، د فاملی ته اجازه نشته، فقط خواند کول شي ته غوښنه خریداري وکړي. چې دا کار موږ توقعات دی او لکه څه مشکل تر دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی. باوجود چې زمونږ په مارکیټ کې تقریبا 80 رقم تولیدات دی وطني، نو په آینده کې هم زه غواړم چې همدارنګ نمایشګاګانو ته ادامه ورکړ شي چې خواند د خپل تولیدات پکې وړاندې کړي.
دوی د طالبانو له حکومت او ملاتړو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تولیداتو ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د نن او بهر د دوی د تولیداتو د خرڅلو لپاره زمينه برابر کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پونګونی خونی مسؤلین هم د غولا د سوداګرو میرمنو ستونزې تاییدوي او وایي چې په دغه نندارتون کې میرمنو ته د خپل تولیداتو ننداري ته ایحودو په خاطر زیاته ونده ورکړ شوې ده. د یادې خونی رئیس اسد الله اسدی ازادي رادیو ته ویل
په دې نندارتون کې د لویو او کوچنیو صنایعو د تولیداتو ترڅنګ د خځو لاسي صنایع هم ننداري ته خدل شوې دي. موږ د دغه نندارتون دوه پر درې برخه خځو ته ځانګړې کړې ده. دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي ځکه د دوی تولیدات ښه بازار نه لري.
د اومل بلاد په نوم د لاسي صنایعو او کورنیو تولیداتو د نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پنګونی خونی او د قانونو او صنایعو خونی لخوا او د کار د نړیوال سازمان آی ایل او په مالی همکاري پرانستل شوی دی. د سوداګرو خزو او د دوی د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لویان عبدالسلام جواد پوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه مخکې ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت په افغانستان کې د خزو په ګډون د ټولو کورنیو تولیدونکو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې وقته له رسیدو وروسته د خزو پر کار زده کړو او نورو ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي فعالیتونو بیلابیل بندیزونه ولګول چې د خزو په نندارتونونو کې د نارینه وو پر ګډون بندیز د دغو بندیزونو یو برخه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
انډیپندنت خبرونه په افغانستان کې د ژمی او وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې د بشري حقونو پنځو نړیوالو ډلو ویلي د واورې د سخت کمښت له کبله سږ کال په افغانستان کې شای په اوسط توګه ګرم ژمی ثبت سي او په دې هیواد کې د وچکالۍ وضعیت لا پسې خراب سي. افغانستان لا د مخه د وچکالۍ په دریم کال کې دی او بشري ډلې خبرداري ورکوي چې یو بل کال کې دایسې دا جګړه ځپلې هیواد له ستونزو سره مخامخ کړي. په مقاله کې لولو چې له اکتوبر د جنوري تر نیمای پورې د ژمی تر ټولو لوړ وخت افغانستان د تیرو کالونو پرتله یوازې له 15 څخه تر 18 پورې اورښت درلودلې دی. زیانمنونکي ماشومان او کورنۍ چې د ژوند لپاره پر کرهنه تکیه کوي ویل کېږي د باران او واورې د کمښت له کبله به سخت اغیزمن سي. او د اسلامیک ریلیف په ګډون د غیر دولتي موسسو لخوا په خبرسي خبرداري کې د ماشومان خوندي کول مهم بلل سوی دي. په دې مقاله کې لیکل سوی چې نړیوال اټکلونه شي په 2023 کال کې په افغانستان کې 8.8 میلیونه ماشومان کافی خواړه نه لري. د اوبو د نشټوالي له امله د فصلونو ناکامي په هیواد کې د بیوزلۍ کچه نور هم زیاته کړي چې د څلورو لسیزو جګړو پر لپسې ناورینونو او اقتصادي رکود له امله ځپل سوی دی. د مقالې په پای کې راغلی له هغه وخت چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره بشری مرستې کمی سوي او که د وچکالۍ وضعیت دوام وکړي د بیوزلۍ د زیاتوالي او د فصلونو د ناکامۍ په برخه کې د پام وړ خطر سته. یورو ایشیا ریویو هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې که څه هم تاجکستان د افغانستان په گاوند کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو دواړه هیوادونه د برېښنا د سوداګرۍ په برخه کې ښه همکاري لري. د فبروري په لومړۍ نیټه د تاجکستان د انرژي او اوبو وزیر دلیر جمعه خبریالانو ته وویل چې افغانستان تر دې دمه د ورکړل سوي برېښنا پورونه په بشپړه توګه پرې کړي دي. په دې مقاله کې د لیکوال په باور کابل له 2020 کال راهیسې یو بې اعتباره پیرودونکي ثابت شوی دی. په داسې حال کې چې تاجکستان ته په منظمه توګه د خپلو پورونو یو برخه ورکوي تر ډیره هڅه کوي چې ټول پورونه پرې کړي. د شاغلی جمله قول راغلی چې په 2023 کال کې تاجکستان د 110.4 میلیون ډالر په ارزښت 2.1 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړې ده. شاغلی جمله ویلي دا د 2023 کال پر تله 15% زیاتوالی شي خو دا مشخصه کړې نه ده چې څومره د افغانستان لپاره ځانګړې سوي.
قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. له هغه مخکې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو خو یو وروستی راپور وړاندې کیږي. د نورستان په سوړ او واورین موسم کې ځوانان په کومو لوبو او ساتیریو بوخت وي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د ژمي په شپو ورځو کې ځوانان ځانګړي لوبې تر سره کوي. د دوی په وینا د ورځې لخوا په واورو کې د هاکی په څیر لوبه کوي او د شپې لخوا بیا په دیرو او حجرو کې د دوی بنډارونه ګرم وي.
دا د ختیځ نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ برګي مټال کې د ځوانانو دوه ډلې دي چې شمیر یې له شلو اوړي په پریمانه واورو کې لوبه کوي. دوی د هاکی د توپ په څیر تورنګ ربړي توپ په مخه کړي او هر ډله کوښښ کوي چې له مقابلې ډلې توپ ترلاسه کړي او هدف ته یې ورسوي. د یادی ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه نفر اول یو ځای کې دریږي، اول نفر چې توپ وهي آکی سره، دوه نفر 50 مترو کې بل ولاړی، مخالف نفر او مقابل نفر، داسې 50 مترو کې دوه نفر دریږي تر اخر دغه پوری چې رسۍ څومره نفر چې شو کار ځای ته چې ورسول، بیا اخر نفر دوه نفر هلته دریږي مخالف نفر، هغه ته چې هر وخت هر چا ته چې مخ کې ورسید توپ هغه توپ بیرته وهي، دغه ته دوه نفر دریم نفر څلورم پنځم تر اخر بیرته راوړي توپ، هغه مخالف ډلام راوړي دام راوړي.
د هغه په وینا چې سیالي له سهار تر مازیګر پورې دوام کوي او چې هر ډله زیاتې نمرې ترلاسه کړي وروسته پاتې لوبډله به ورته څاروي حلالوي او په همدې باندې ډېرې له ځوانانو ډکې وي.
هر ډله چې مخکې دغه اول نفر چې توپ وهلی دلته ورسول هغه یو حسابېږي، هر چا چې مازدیګر تر اخره پورې زیات شو هغه کامیاب دی، هغه بل ډله چې نمره کم وړی هغه ناکامي حسابېږي. او بیا هغه څوک چې کامیاب شو هغه ته بیا هغه ناکام شو ډله سرلی غلی بعد نو بس کې هغه د شپې خوري نور هلته کینی په حجره کې به ناست وي.
نورستانیان وایي په ولایت کې د ژمي او پسرلی پر مهال په واورو کې د هاکی تیږې ویشتنې، اوزلوبې، غشي ویشتنې، غیږ نیونې، ګوت پټونې او نورې لوبې ترسره کیږي او په ډیرو کې ګټونکو لوبډلو ته څاروي حلالېږي. دوی له حکومت غواړي چې د غلوبو په ژوندۍ ساتلو کې ورسره همکاري وکړي څو د ورکیدو او ختمېدو لګواخ وژغورل شي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي که څه هم د خلکو غوښتنو په اړه څه نه وایي، خو کله ناکله په نورستان کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ جوړوي. په نورستان کې ژمی او پسرلی هغه موسمونه دي چې غرونه یې له واورو ډک وي او څارویو ته تیاره ګیا ورکوي، نو ځکه ټول څاروي لرونکي ځوانان او چوپانان هم دې لوبو او ساتیرو ته اوزګار دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره داسې د ورونو چې په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات پخوا هم د جمهوریت په وختو کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوسي چې دا خلک څونه مشکلات لري. مندکې ټولو باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سرځک سي. اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک څه کدي ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مختن بې برخې وو او اوس هم بې برخه دي. تعلیم ته خو بیخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. دا زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مل چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت د راتګ درې کاله ووتلو، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتنې لرو. یوازې غوښتنه مو، عاجله غوښتنه مو دا ده باید د انتنو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه مو ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډور د کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوی راباسي یا هغه زړه سیم کارتونه چې کوم دی رجستر کوي پر کمپیوټر تذکره علي الکترونی باندې، دا باندې ډیر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو سره راغلي بشار ته یا خندی د شیزي ټولل تو تو لاړی مگر خاص نه دی چې داس موږ غږ درځي ورسوي مطلب حکومت ته پام لر نو ورته وکی چې سانتیاو دی چې تر و خلک ورسی بس د یوټوای نه سیم کارتونه نه جراغلی یا نه کیږي ستغه کمپیوټر تذکر را و د ورور د جراو امدار کم په کمپیوټر په تذکر په ځایو کې چې کمپیوټر سکری خلکو ترکی اله تم دا سره شی بس وسته ولا شه چې دی او عوام ته د خاص نوبت نور کین
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې قدر من اوریدونکو په دوه منی مای کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي خو د شیبه په موکړې د خبرونو لاندېسته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوحې د روانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورې غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزی پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې ده د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي ډول زیرمه کړي. یونیسف دا هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له شپږ لکه او شپږ اتیا زره ماشومانو سره چې شپېته سلنه یې نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 200 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکی سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیون ډالره کېږي پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلی کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې تراسوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په تړانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمته او د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل خو ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه اسرایلی مشرانو ته معلومات ورکړي. او د اوکراین د پارلمان د دریو نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غزوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې یرغل دوام لري. د پوځي حکومت د قانون له مخې اکثر ځوانان او نارینه له دې هیواده وتلو ته نه پرېښودل کیږي او باید د عسکري خدمت ته چمتو وي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعا زما جړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیر کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل یو ځلی یا دوه ځلی دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان لڅ باندې یو کال رئیس په پیښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا شل کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته ذهنان لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو تا او مطالعه تا لسرسی نلرم زکه چه مسافرت پر مش دون سختی چه حتی مش هر دول امکانات خیسیگه نو زخ پل نه درس ویلو تا او نه هم مطالعه تا او نه هم لیکلو تا زه لسرسی لرم دلتا مشکلات سر دیر مخیو نه وازی زه بلکه چول افانان چه غلی دی او گوی دیر امکانات چه محروم دی ده کار چه ده تحصیل چه او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې په ښه وخت کې په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څوړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری لوي؟ خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې ما پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځان ته وظیفه ځان ته پیدا کیا درس شروع کی، خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمیر کسان دا ته ډیر فکر من یو اندیشمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نه سو ویلای. او زه خپل کوشش کوم چې کوچنی کتابونه ما د ځان سره وړي دی هغه مطالعه کوم او هغه باندې خپل وخت تیر کوم.
کله چې بیخي بیکار کینې زه دی ونه سم کتابونه تام دا وخت بیا څومره پټانګي
واقعا چې ډیر پتانګي. حتی دغه بیکار وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلم تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډیر کسان دي باور وکړي چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلیر راغلی دی
هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبې ډېرې سختې تمامېږي، او همیشه د هغو شیبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلي خاطرات دي، او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولای شم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډېر یادېږي، او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودله، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې و د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته، او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوي چې موږ درلودې د لاس هم ورکړی دي، او دا موږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران به ووری څوک به ځای نه ورکوینه. یوه بله افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری په رښتیا هم چې سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوه، 9 کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هسکې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نیټې دې ته هم د سفر موزي ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایطو له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شارت مسافر اسولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړه؟
هاي څه وایم، ډېر تر حد ډېر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي، او داغه د پاره هم ډیر خبريالانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبريالانې لرو د رسنیو په برخه کې. یعنی تر ډیره حد پورې ټوله ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام پاڼې چې دي پر هغه باندې څه وخت نه څه کار کو.
bale تاسو له ټوله نيزو رسنیو د ونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاک لري توایا چلی کوي، په کوم اړه لیکي، او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده. خو تر ډیره حد پورې کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل نیو ځلی یا دوه ځلی. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د پاره ګټوري وي، د لیدونکو د پاره، د اوریدونکو د پاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډېره برخه، ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي، د ښځینه او د حقوقو اړوند وو، د ښځینه په مقابل کې د خندونو او ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای شم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایمال طبقه چې متاسفانه اوس جوړ سوې د ځینی هغه زموږ بدبختی شزې دي او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه تیبي د دې د صحت په اړه یې ک د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې میرمنو ته یعنی په کول کې په هر برخه کې زه د کلینیک کوم فعالیت لرم خو په خاص ډول چې وشو د پاره یو څه وکولای سم ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي
کله راته وایي چې د دې کلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی هغه لیکل تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر دی
واقعا پات وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت نو فعالیت درلودی البته په رسمي ډول باندې 8 ساعت به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې هغه ډیر څه اسانه و ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو ریپورت یو څه به موږ به خبرول خو دا څه چې زړونه مو مات دي په بدبختیو کې ژوند کوو د ډیرو مشکلاتو سره دلته که صحي مشکلات دي که اقتصادي مشکلات دي که ورځنۍ که ټولنیزې موږ ډېر مشکلات لرو دلته نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري او څنګه انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي یعنی هر څه موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوی هغه مو سم د لاسه راخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هغه هم موږ بیکار سو او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري دغه سیس موږ په لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی
بله دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل دفتر له لاسه ورکړل هغه د لیکنو زمینه برابر او هغه ټول لاړل په ما خبر لوله پښول درته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حد پورې له دې لارې څخه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو
زه واقعا ډیری وخت باور وکي زه شکر کاژم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ ټولنیز رسنۍ چې موږ کولای سو خپل ځخت لري او ځای پورې ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حد پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري او دغه نه دي قربند سوي او دا ډیره غنیمت ده بیخي تر ډیره حد پورې او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري هم موږ کولای سو تر یو حد پورې خپل د وطنوالو ژغ پورته کړو خپل ژغ پورته کړو او خپل فعالیتونه پکې ترسره کړو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودل چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي زموږ د یاد وتلی وای خو بس ډیره خوشاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ سره چې موږ پکې تر یو حد پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکې کړو
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه نظر نه واچول ک دره توازی کوي چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټور لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کړي خپل لاسترونې وړاندې کړي نور میرمنو ته او حداقل نور ښځو ته روحیه ورکړي چې بل اخر به هرڅه سم سي
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېرې ښځې د فیسبوک او د انستاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري خو زه خوشاله یم باور وکړي ډېر واتس اپ ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کیږي او دوی کولای خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کچه پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې شته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انستاګرام خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل دپاره معلومات راټول کړي بیرته یې وکولای شي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي ریسرچ څخه د خپلو لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي بیرته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نورو میرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نورو میرمنو ته ورسوي ډېره ګټوره تمامه سوې ده او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ شته او موږ کولای سو تر ډېره حده پورې ورڅخه کار واخلو
بله که راسو بیرته تاسو شخصي ژوند ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډېر زیات یادیږي په څه پسې له حده زیات خفه یاست او شیبه مو یاد نه وځي
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې لپاره د ام اس اف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیت فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کول د فار په دې برخه کې او زه واقعا ډیر خوشاله یم. یعنی باور وکي سره د کورنۍ سره د دوه مشکلاتو سره د دوه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو شه حس را کوي. باور وکي تر ډیره هدا پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتری ماحول پوسیل په کار پوسیل زه ډیره خو به دې سوي ما هر هغه څه چې تر ټول ماته ډیر یادېږي زما همکاران دي زما رسنیس فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه تر سره کوله یو جام امو درلودل یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادېږي او دا څه مې ډیر ضروري او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو خپل هغه همکاران مو موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی خپل د دوستانو سره نه یو خپل د خپلوانو سره نه یو موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولاړ سو خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو دا څه دردونکي دي او ماته ډیر را یادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري. خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده د شیرونو ټولګه مې ده بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په اړه باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره مې لږ زره درس وایم.
ډیر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصد کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې او شری ټول غوښمه شه ده تقریبا د شپږو کلو لیکنه دي. زما مسافرت کې مې بيخي زخ زیات مې پکې ولیکل نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل نو
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نرا ته اخلي خپل نوم دي نرا ته اخلي په دې کې څه کیسه ده؟
دا د نترې وخت پوري به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغه زی چې دغه بدلون په مونږ باندې وک تاسو باور وکړئ تر اوسه پوري ماکس نه ده اخیسته. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو واقعا دا ډیر سخت ده. د ورځې چې زه تقریبا لس 15 لس تماسونه دي خو سره زل ارم تاسو باور وکړئ چې دومره بعد غیزه کیپ چوندې
زم دې پوښتنه تر ځما ام دا څومره تاسو زوروي
تصور به خې ګران ده ګرانی چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم زه څوک شوم او زه ولې اوس پیلند کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو خدمت وکړو زموږ ولس زموږ ملت جنگ ځپلې ولر د موږ وطن کار او درس او خدمت ضرورت لري او ضرورت درلودو.
بله روزو دې ته یو شمیر میمنې چې کله دوی مجبور سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي نو ډیر زیات ځان زوروي او په ما اصطلاح یو رقم ګوشهګیری سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي کبل ځای نس کولای مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي آیا په یو کنج کې کې ناستل او جګر خونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خده او که قلم راپورته کې بیا یو څول کې ام خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي.
تاسو ټکو ته اشاره وکړه ګوره لیکنه چې کوي یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي د څه شي لیکي چې کاغذ پرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی او نظام او وضعیت لیکنه کوي کته پرتلیز لیکنه کوي یا د خزه د وضعیت لیکنه کوي یا د سیاسي جریان سره ته فکر یې لیکنه کوي هغه د تاپ لیکنه باندې دی حزب لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د تاریخ پر اول وخت غواړي خپور بس ځینې ځایونه کې به هغه خپور شي هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي د مثبت تاثیر نه منفي اغیزه به ډېره وي. کتاب باندې
کار کوم ز دومره نستون سره مخه ما دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم کوم کتابونه چې ضرورت ضرورت لرم کوم معلومات چې ضرورت ضرورت لرم هغه شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا ول دلته خو نسته نسو کولای چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته مرکو ته موږ ضرورت لرو کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي یو ریسرچ پې وکړي هغه امکانات نشته بیرون او دغه وضعیت دومره بد اغېز یې کړی ټولو باندې ما در ټیر چې هغه ټول احساسات له ما نه واخیسته زه چې دومره باجرات وم زه چې دومره فعال وم نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېز یې وکړله بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم داسې هېڅ کېږو دغه د مونږ د شل کاله نه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب هي د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان په مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کینی
یعنی که خویندې هر چی ریزی که هغه هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه وي هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي به خپل فعالیت شروع کوي که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ژوند دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی دغه تراژي چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې اولاد دوستان هلته په ستونزو کې نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی هغه رواني وضعیت نه ایجابوي دا یو څه ولیکي که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي څه وکاندي په غربت کې په مسافرت کې
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره څه زور نه تجربه لرم هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه د سړی خپل فکر بیرته ورغی نو څه هر څومره فشار هم سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان بیرته ورغی مطالعه دی وکړي له هغه چورت وهن نه ټول ورسکینی په دې باندې فکر وکړي چې باید څه وکړم زه څنګه سومه دغه منفي افکار د ځان لري کی او مطالعه ته د رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکری وضعیت لکه سم شي
بله درته وایي چې په افغانستان کې په څپ سي ډیر زیاته خفای او هر کله در یادېږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي
د افغانستان هر هغه څه مې یادېږي او خنځ ما جړا راځي هم د اوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هیڅ کله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښ چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅ کله په هېڅ دنیا کې نه لرو هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی ما د افغانستان د خاورې پسې خپه سوی ما هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا و د کاري فضا و هغه فضا مې ډېره یادېږي او دغه فضا پسې ډېره خپه یم
ډېره زیاته مننه ژوند دې سلامت اوسي
مننه تاسو
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو مونږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهاده د حل کېدلو لارې پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو مونږ ته پیغام پریږدئ د واتساپ شمیره ده 00 3 2 1 4 4 6 دا مننه نه خبرونه تر بیا هې چاري
من یما چې حد نظر لتا سي تمه گیلم
ما صرف د دهر ظلم ها غران کوي پما صرف د دهر ظلم ها غران کوي خو چې سبا پټي تو سترګو پیار مان کوي پما صرف د دهر ظلم ہاغ گران نکری
ظلم حق گرا نکری